ټینګار وکړي. او د پاکستان کرکټ مشهور لوبغاړی شاهد افریدی له نړیوال کرکټه له یو شکاله لوبې کولو پس د ریټایر کېدو اعلان کړی دی.
بشیر ګو اختر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه مشالونه چې تاسو لپاره هره اونۍ زمونږ همکار شاهین بنیره تیاروي. راځي چې د دې اونۍ خبرونه واورو مشالونه.
ستړم شاوردونکو شاهین بونیرې مود باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند په اړه سړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په تنظیم کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قامی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکي کردار ولوبو. سکندر زهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدایي خدمتګار تحریک په اصل کې یو ریښتینی ولسی تحریکو چې د ټولنې د اصلاح سره سره د قامی خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
د دروازې کلی او خدایي خدمتګارو چې دا حسن خان کا قانون دی، هغه په 1935 کې پیدا شو چې ما ته خپل کارډ مو خو چې دا ما کارډ نه مې نه په دې بیره وځو. نو هغه په هغه ټایم کې پیدا شو او هغه د بابا سره باچا خان او باچا ډیر زیات نږدې پاتې شو. ما ته وویل چې ما په دلته مشهور وه چې د ماشوم لا باچا خان بابا په خوله کې لاړې ورکړي. هغه ما ته کیسه کوله چې په د کسبګرو په حق باندې چې د خدای خدمتګارو کم کردار دی، نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی چې دې پکم ته منظم څونه په کوري انداز سره معاشري سره اوچت کړ چې خلکو دا محسوس نه کړي چې دا خو مونږ کسبګر خلک ته اوچت کړ. دا چې په دې موضوع کې چې څونه مو هغه یا خو صدر او کسبګر چې یا به جرناستي کړ شو. دا باچا خان په خپل کتاب کې دا لیکلي چې زمونږ د کلي کوم نوابان خان به وګوري چې زه په داسې یو تحریک کې نه شامل یم چې هغه کې یا شخصیل یا جوله یا یو بنجارې سړی مشري. خو بیا زمونږ د کلي یو جرنیل او دغه نوم زیارتګل و، هغه په کسب شاخیل و. دغه د لاندې به غټ غټ نوابان اربابان او دا خلک وو او دا دغه نر به داسې منو لکه چې دا دغه په پیسو نه وکران دي.
نوموړی وایي د باچا خان په نیز د پښتنو د ټولنې تر ټولو یوه غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه. کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به محنت مزدوري یا څه کسب کولو، خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده. همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت وکړي.
د دار غړې او خدای خدمتګار د اوسن ژوند د عبدالعلي خان کاکا، هغه د خدای خدمتګار ارماته وایي چې باچا خان بابا د کومو ابزر سره او وی زمون په کړه کې چې سم قرار شو لدلتا. نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جرسي لپاره تخت پښتنه راوړل چې خلک پیتی نه بیا هم د کورونو نه د ښځو کم پلونو هغه پلوي. هغه غټ غټ څادرونه د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو چې بابا راغلی. نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه کوم نه چې دا پړې سرکار جوړېږي کپڑے چې جوړېږي وي هغه کېښودله. وي بابا وویل چې تاسو ټول واورئ، زه تاسو ته یو داسې پیشنګوی کوم چې په تاسو باندې یو کار روان دی. مونږ ټول حیران شو چې د څه قات وي، د ډوډۍ قات وي، د چینو قات وي، د وریجو قات وي، د څه قات وي. هغه راته وویل چې داسې یو قات هم روان، داسې قات روان دی چې تاسو ته به مړی پاتې او د هغوی به د کفن درک نه لګي. مونږ حیران شو چې دا څنګه وي چې انګریزان روان دي او تاسو ته به مړی پاتې دی او کفن درک نه لګي. مې د ډبې نه چرخه راوویستله او کېښودله چې ما ته وګوره، زما نه څه زده کوي ټول کلی کې او ښځو ته مو ښایي ځوانانو ته هم دا ووایي خپل هم زده کوي. بیا جیب نه مالوچ راوویستل، په یو لاس کښې به یې لاس چرخطا وخره، بل لاس کښې به یې مالوچ ور تېل او پړی به یې جوړو.
سیرنکار سکندر وایي چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بېوسه او غریبان خلک را یو ځای کړل، منظم یې کړل، بلکې هغوی له په خپل تحریک کې د مشرۍ ځای ورکړ. دا د منځنۍ طبقې خلک د باچا خان مشن ته ډېر ژمن وو، او هم دغه وجه وه چې ډېر زر دا تحریک د کلو بانډو نه خور شو او ښاري سیمو ته ورسېد. نوموړی په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتګار کیسه کوي.
ورغلو د حسن خان کاکا نه مونږ فارغ شو، نو مونږ هلته لاړو. مونږ چې ورغلو حجرې کښې کېناستو، بارالې کوټه یې ورسره وه. ضعیف په تقریبا 80-85 کال عمر به وو، ډېر زیات ضعیف وو. خو بیا چې انسان به ته کتل نو ښه ټایم نه برابر وه. مونږ سره کېناستو، مونږ ورسره سلام کلام وکړو. بیا ما سره یې کیسه شروع کړه، نو ما ته وایي چې دلته زمونږ د مازو کلي یو سده وو، هغه د کسبګر وو، د ځاته یا کسب نه شخیل وو. هغه زمونږ مشر وو. وایي اختر وو، نو اختر کښې داسې چل وشو چې خلک به خانانو را تلل، شاخیلانو به د خانانو له حجرې صفا کولې. نو دې شاخیل هغه صدر وو په اختر وو، نو اختر کښې خلک ډله را تلو. نو دوه درې ورځې د دو وخت تېر شو داسې په خپل حجره کښې خپل ځای کښې، چې کله دوه درې ورځې بعد اختر نه بعد بیا خانانو ځای ته دلاړې ځای صفا کوو. نو هغوی ورته چې ته دوه درې ورځې چېرته وې، وایي ده ورته چې زه صدر یم، د خدای خدمتګارو د خپلې علاقې صدر یم، مال خلک را تلل. خان ورته غوسه شو چې دا زه خان یم، مال هم خلک را تلي. غریبې دوه نه وو چې په خولې وینې را ماتې کړلې.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د پین نه وړاندې په ولسي کچا د کار روزګار ډیر اهمیت نه و. خلکو به ډیر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول. د باچا خان خبرو هغوی د دغه تیارونه راوویستل او په دې پوه کړل چې بیکاره خانی هیڅ معنا نه لري. سکندر زهیر په ادمانزو کې د خدای خدمتګار تحریک د یوې غونډې حال صدا سي اوروي.
میٹنگ ارینج ہو در تک پوچھ پانچ او کم سے مشر ہو آگا ہم شاہیل ہو دل اگر کسب نہ کل میٹنگ ارینج ہو کھانا نو خود جو کہ جیسا مکر ہو با ہو یا اس چھے یا اس سبل سے برابر کرو چھے بابا برا جی بدل کی بابا را لے آگا تکو سو کو چھے پلان کے سو شو سزر جبرتی کیا خوال تا دے ہو بس اس قدر تراشی ہوئی چنا ہوئی چی دپا سے دو آغاز آغاز تلاڑے چنا خانوں کو تیک دور آلتا بسی جینے دا ہوا یہ ہوتی چنا انہوں صدا دے مو آغاز لگو دول پاسے دلو آلتا لڑا آغاز تلاڑے نو آغا خلقو چے لکا کسب گرو تب پختا پختانا بین سین لگا رل کسب تو خلقو دیر پسپک کتر پاسے بناستو احمد کاکا پخپل کتاب کے لیے چھے ٹوڑا ورد بدا پک دا کے ناستو یو کے خلقو تا پاسے ناستو دام سپخ کارے دو کس سب دا بیدا نہ کرو خوا آغا پا یو دا سے پاسے تا تنگ کے آغا بابا دا سے غران دی بوس دل چھے خلقو قصب سرمینا پیدا شولا قصب گرو سرمینا پیدا شولا و مشرق دا سے رو مجھا وستلا چھے آغے مثال پر طول دنیا کم نشتا دے لکه مونږ دا وایو چې هغه په عدم تشدد دونه جوخت وو، دونه عملي یقین یې کوو چې هغوی چېرته دې ته نفسیاتي تشدد وایي، چېرته نفسیاتي تشدد یې هم په چا نه وکړی.
سکندر زیاتوي باچا خان د یوې داسې ټولنې بنیاد کې خودل غوښته چېرته چې د نوم او رنګ او نسل په بنیاد په انسانانو کې فرق نه او خلک د یو بل سره په عزت او احترام ژوند تېري. د خدای خدمتګار تحریک یو مرام دا هم و چې د ټولنې چقیدلې طبقې راوچتې کړي او د واک خوندانې کی نو موړې په دغه اړه نور وایي. د پښتنو په ټولنه کې جګړې او ترپګنې هم ډېرې وي، هم دغه وجوه چې د نړۍ نورو قانونو پر مختګ کولو پښتانه لا په شا روانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر ظهیر وایي باچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف ناراضي، اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د باچا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګارو شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا ماول سر نه ټول عمر هغه د مين خبره کړې ده، د واري خبره کړې ده، د قومونه خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې دا چې شذونو چې دې کې د پښتنو کې کمی و، بابا یې هغه ځل ته ورسېدو چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت د دې شذونو له یو قسم انتها رسېدلې دي. هغه ښکارو چې هغه بابا مینې په محبت پر ورای باندې بدل کو، بار بار به په هغه کې لیکل کول، په رسالو کې لیکل کول، په هر دي ته به تلو، نه به ته دا خبرې کولې چې ګوره کار چې کوم دی یا کسب چې کوم دی دا هسې نه دی. دا د پیغمبرانو پیشه ده، د حضرت داود علیه السلام مثال به خاص ورکو، د ادریس علیه السلام به ورکو. نو په دا مثالونه به ورکول او د خلکو په دې وجه باندې په یو کال کې صرف په یو کال کې په 1929-1930 پورې چې تمو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
مددي مرکې په پای کې د سکندر نه دا هم او پختل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نو وروستو هغه د دې تحریک په اړه کومې نتیجې ته رسیدلې دي. نو هغه ویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډیر الهام اخست دي او د پښتنو د آبادی او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادی فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نو موړې زیاتوي
خپل سر خبر باندې دا په مضبوطیا سره او خپل دا سره دا وکولی شم چې خدای خدمتګار واحد یو مومنت دی په تاریخ کې چې دا په عدم تشدد باندې په سیمانو سره عملي و. دوی تر تا د نفسیاتي تشدد هم نه وکړل او د هغې مثالونه دا د خدای بلند مثالونه دي. ما پرې سر کړون کړي دي دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته تا ته تیزه خبره نه کړې، همېشه یې په مینه ورغولی. ما چې څنګه وویل چې په محدود په پښتون معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې او د خان بادرۍ دا شعر ډېر زیات په ورو په انتها باندې و. نو بابا دا تجربه وکړل چې دا زموږ د معاشرې په بادي هم دا خاني او دا تکبر او دا جهالت هغه په مینه باندې همیشه به وي چې ګور مونږ یو مونږ دا مونږ ایوان بابا په خپل باندې وی چې نو د دې تیم کا انځوان دی کټکان دی زه دام پښتانه غنم او که څو دا وی چې دا زو اف دې موضوع د دې موضوع دا انځا هغه وی وی دا زموږ معاشره یا څو د دې په کې نور هم ځات پرته پیدا کوي دا زموږ په دې کې ښه خبره ده چې موږ په دې او په دې شو خو یې په دا وی فخر کول دا زموږ د نقصان دی موږ په پرخو کې ترسیم دی په کار چې موږ بس وای چې موږ پښتانه یو
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه دا روانه ونه بعد د تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
د شاهین بونیری سرامو مشالونه خبرونه واوریده او اوس وخت شوه ده د یوی بلې هفتواری خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابر کړي. راځي چې په ګډه واورو
د سولې پر لور.
پاکستان کې له هغه وروسته وسلوالو ډلو فعالیت ډیر کړ چې په 2001 کال کې افغانستان کې امریکایي ځواکونو د طالبانو حکومت چپک ډېرې افغان طالبان او هغه پاکستانیان چې د طالبانو په ملاتړ افغانستان کې جنگیدل پاکستان ته ستانه او هلته میر شول. پاکستانی طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د لاندې فعالیت شروع کړ. زه بشیر ګواخی مو د نن په سولې خبرونه کې په دې غږیږو چې پاکستان کې دغه او زینو نور ډلو مخنیوي څنګه شونه ده. اوریدونکو د پاکستان حکومت څو ځل کوشش وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره سوله وکړي. په دې کار کې یو یا دوه ځل بریالي هم شول خو د وسلوالو ډلو د تقسیمېدو او د سیړونکو په خبره د پاکستانی ریاست غیر سنجیدګي د دې سبب شو چې د سولې تړونونه تر ډیره عملی پاتې نشي. که څه هم د تحریک طالبان پاکستان ګڼ مشران په امریکایي ډرون بریدونو کې وژل شول خو د دې ډلې لخوا د تشدد او ختل ونه درېدل. تیر کال د پاکستان لمړي وزیر نواز شریف ملګرو ملتونو ته په خبرو کې ویل دی وای تر هغه زموږ په لزګونه زرا ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي. خو دې کار د تر هغه ختمولو لپاره زموږ همت لا نور زیات کړي دي. زموږ هدفي عملیات د دې سبب شوي چې تر هغه پملا مات کی. زموږ ضرب ازب عملیات د تر هغه په وړاندې د نړۍ تر ټولو لوی عملیات دي. دولکه پوزیان په دې کې برخه اخلي. د ترهګرې ځپل لپاره زموږ ملي اکشن پلان د پارلمان خلکو او پوز ملاتړ د ځان سره لري. دوی ټولو په یو یا بل شکل د ترهګرې جګړې کې قرباني ورکړې ده. خو ډیر خلک پر پاکستان نیوکې کوي چې په سیمه کې ترهګرې ځکه نه ختميږي چې د ریاست پالیسي یې دا نه ده. سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک وایي پاکستان له 1998 کلو راهیسې افغان جنګیالیو ته په خپله خاوره د دې لپاره پناه ورکړه چې افغانستان کې خپلې پالیسۍ عملي کړي. دا هغه په خبره د پاکستان بیلابیلو حکومتونو د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره په هند او افغانستان کې وسلوالې ډلې کارولې دي.
پاکستان چې دا سیاست چې یو کې سب تک تاسو وره نو د پاکستان پارلمان دا سیاست تل جوړ کړي. یعنی پاکستان کې کوم سیاسي قوتونه دي هغه نه جوړ کړي. خدا خو دلته کې کوم امنیتی ادارې دي هغه دا سیاست تل جوړ کړي دي او چلا دې په دې پړه پورې نه کوي. دا خو ته سي لوبه د چې دا ناکام سیاست دي د دې آینده نشته. مګر پر دې سپته سره دا پاکستان چې دوام کړی دی جاری پاتې شوی دی اوږدې بودی او اوس هم د سیاست کاری چې په دې کې کوم تبدیلی راغلی ده.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. څېړونکي وایي ځینې وسلوالې ډلې د پاکستاني پوځ له کنټروله وتی چې له وجې پاکستان هم نارامه شو. اسلام آباد دا تورونه نه مني او وایي د ترهګرۍ جګړه کې د پاکستان په زرګونو خلک وژل شوي دي او یو قرباني یې ده. زیات څېړونکي وایي په پاکستان کې ستونزه یوازې د وسلوالو ډلو د ختمولو نه ده، بلکې دلته باید د دایمي سولې لپاره مذهبي سخت دریځي ودرول شي. ډاکټر فرحتا چې پر طالبانو پی ایچ ڈی لري او اوس یې د پښتنو په ټولنیزو ستونزو یو څېړنیز کتاب لیکلی، وایي پاکستان کې سخت دریځي له 1980 کلونو راپدی خو ډیره زیاته شوه او داسې مرحلې ته اوس رسیدلې چې ستنېدل ته ناممکنه ښکاري.
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې صدا جنگ شروع شو روس خلاف، او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شول، او دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو، پرمختګ یې ورته ویل کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شوې، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان حکوم کډوال راغلی پاکستان ته، یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو.
تاسو څنګه غنئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخت دریځ کیږي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غي د لار نه په ځوانانو کې د سخت دریځ خواته تک چې دې کم شي؟
قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څنګه غوښتنې داخله کړې د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کوم، نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي. نو کدی د پاره کې دا خو بیا غلطه ده، خو سوشل میډیا یو خو فورم ده، او ما خیال کې دې باندې خو قانون نه غن ده پکارو، دا سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي خې طریقې. خو دا ده سوشل میډیا نه علاوه ډیر ضروری خبره ده چې اون د ګراوند په ځمکه باندې د سی اکټیویټی وی مثلا لکه دا سخت دریزی خلق دي کنه دو اوس مخ کی دی ویلی مخ کی دی دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خود په ځمکه خو موجود دي کنه، مدرسې هم شته دي، او تنظیمونه هم شته دي، او تبلیغونه هم شته دي، او هر څه شته دي. نو هغه ځمکه باندې موجوده حکومت دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډیر خدای. نو دغه شانتي دې سخت دریزی په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته بڅنه څه اکټیویټی په
سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان امنیت سره تړلی دی. د ډیورنډ د بې کنټروله کرښې له وجې په دواړو خواو کې جنګیدونکي وسلوالې ډلې د یو بل هیواد ته په اسانۍ تګ راتګ کولی شي، نو ځکه د افغانستان او پاکستان امنیتي ستونزې باید یو ځای وڅېړل شي. په افغانستان کې بدامنی له 1980 کلونو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 کلونو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه راپیدا شول، بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه، د نجونو پر تعلیم یې بندیز ولګاوه، ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې، اقتصاد په ټپه ودرېد، او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنگیلي افغانستان کې مشته وو، په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل، او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډیر کارونه وشول، مثلا له کابل ټولو ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي، د خلکو اقتصاد ښه شوی دی، په میلیونونو جنکۍ او ولکان ښوونځي ته ځي، او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسلوالو سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي، تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي.
د روسیو کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل
موږ د سولې ټینګ اراده لرو، موږ حتی د جنگ په احساساتي شیبو کې هم د سولې اواز نه دی غلی کړی، خپله اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کیدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کیږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شوي یو. سوال دا دی چې څنګه سوله. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط وي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ یې پاکستان کې دي او هلته یې درملنه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ایمولا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غوړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبور کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تیر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پرېږدې کړي یا مجبورې دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمون د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
اسی له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلې پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبان